السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د غراز اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. دا چې ولې طالبان په پرله پسې درېیم تعلیمي کال هم نه توانېږي چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، په دې اړه درته د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور د لدوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موسره که زور ازمایي، زه وایم چې که پاکستان دی که بل دی، زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو، دا شی به نه وي ورسره، خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرېږدې ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې ځینې سیمې بمبار کړې او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبانو پاکستان هدفونه یې ویشتلي دي. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډېرې منفي اغیزې کړي دي. دغه ادارې پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویلي افغانستان 1.8 میلیونه هکټاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه به د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر وکړي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له نړیوالو مخالفتونو سره سره به په رفح ښار کې پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول نیولې دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت تر فشار لاندې راوستلی. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په سودان کې نږدې 2.5 لک ماشومان او میندوارې میندې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخې دي. دغه ادارې پرون چهارشنبه ویلي په سودان کې د دو رقیبو جنرالانو ترمنځ د 11 میاشتو جګړو د زرګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوی او 8 میلیونه کسان یې له خپلو مینو کډې ته اړ کړي. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی د حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د 20 اورونو د 3 مسابقو لړۍ چې اګست میاشتې ته پلان شوې وه لغوه شي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له هند سره خپل لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکي آشلی ویسټ ویلي په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډېره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې لومړی هم نیمه نړۍ ورپسې اساسي او بشري حقوقونه، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پیل سره یونما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکی اقدام دی. د تازه شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه شاګردان خوانځیو ته لتاګه پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بې برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وشو ده او ټولو ته د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپله اکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي او په پوهنتونونو کې هم تحصیل منع سوی دی. یوناما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکی او ویجاړونکی بللی یا ویلی دی چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیداربار وایي چې یوه ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسی کولی.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
په دنیم کال کې چې افغان نجونې منځنیو ښوونځیو ته لتګ منه شوې دي. دنیم کال کې چې هند چلی له ښوونځي فارغ شوې نه ده چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي. دا چې ډاکټر شي، وکیل، قاضي، پیلوټ، انجینر یا هم د کمپیوټر د پروګرامونو جوړونکي یا مخترع کوونکي شي.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سي ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3,500 نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې زر ورځې کېږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قرآن او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی بې برخې پاتې دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی. باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بلدا چې دا د دوی د استدلال لمخې د افغانستان خپله داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پیل سره یوناما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کیدونکی اقدام دی. ولې طالبان نه دي توانیدلي چې په پرله پسې دریم تعلیمي کال هم نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي؟ ستونزې چیرته دي؟ په همدې او نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علماء کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغسې چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر د پر صورت دا هم د افغانستان دپاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت دپاره هم یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
و شنوار صاحب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې ښوونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پوهنتونونه بند کړل نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه، اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډاله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل سي ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي
اونو د هر لارې خډيري دی اول خو باید د نړۍ علما په دې فشار راوړي ورته چې دا دین د 2000 ملیون خلکو دین دی دا د اوسو پنځه شپږ نفر ملایانو نه دی او د افغانستان د اوسنۍ نظام ټول مشران هم دا داونه کوي چې موږ د خلافي او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي دوامدار مشران علما ملکان سپینګيري روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي نړیوالو ټول نو خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکی او په ان حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه ده ځکه د افغانستان خلک محروم دي زوري به هم د افغانستان د خلکو نوځي نو دنیا د لک تعامل طرف ته مخ کی او د اوسنۍ ادارې د لک خپل منافع او ډیر د افغانستان د خلکو منافع هم کې ونیسي نو فکر کوم دا د حل لري دي
بله او شنوار سیب کله زره تخنیکی اختیار سو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوی کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي دغه راس په پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چاره به څومره ورته اسانه وي
او لمړی خو په تیر نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخې نظامونو کې د شپږم سم نوروس د جنکوه لکم ټولګي بیلو جنکوي یای مکتوبونه چلا او په ځینې سمو کې چلا مکتوبونه ممکن نه نو به یو شپ د جنکوه یو شپ د لکانو په زیاتر ځینو کې مکتوبونه چلا او تر اوسه اوسه خزینه معلوماتي د جنکوه مکتوبونه تور کړی شوی هغه ولایتونو کې چې خزینه معلوماتي نو د جنګ او توجه د روسافاتوال د وجدي چلو خلاصون زلامه الته ډېر په حکمت هغه زړه او سنگيري استادان چې په اعتبار یې او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندې توضیح شوی چې ماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو یعنی پردي خلک نو خلک خوشاله یو ځینې څنګه وو چې په ولس ولایتونو کې د امنیت څنګه هغه امنیت څنګه حل شوی نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راوي چې هغه د نه امنیت څنګه حل شوی دا امنیت شرایط برابر شي نور خو نه بهانند پات شو د خزینه معلومانو خبره کوي چې خو همدای وخت جنکې دی وروزی په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي د دې حالت د جنکو لپاره ځنګړي دار معلومین نه جوړ شي د بل لارم د چې د لسمې او لسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشه رخصتي کې عاجل کورسونه ونی چې برته دی و ماتم کې درس شروع کی نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم دا درې کال بهاني دي ممکن ډیر نور لاتونه می باید دوی په ضرورتوب او جرأت ملت سره شریک کی
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوسم راځو دی ته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي ل پولې ها خوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی هغه د سرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړی دی پاکستان تر دغه پیښې وروسته د افغانستان پر جنوب ختیځ بمباري وکړه چې ګڼو کسانو د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیرای بللې پرون بیا د پاکستان په بلوچستان کې پر دولتي ودانیو ډلهیز حمله وشوه چې مسولیت د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکو پاوز منلې تفصیل په دې راپور کې وره
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی د پاکستان صدر اعظم وایي لپولي هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی شهباز شریف د سرګندونې پرون چهار شنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبه ورځې تر حمله وروسته د کابینې غونډه ته وکړه د هغې حمله په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیری وژل شوی وو د پاکستان صدر اعظم بل د چا د افغانستان نوم وخلی ویلی ک د کوم غونډي هیواد خاوره د تروریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي
اگر